ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوله صبح جو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اصرار عالم ممند او ټکنیکی ملګری روح الله زدران نه کې هلي او سلامونه و منئ په پاکستان کې 13 ورځې زده کوونکې لارو کوڅو تراوتی وو او د هغه بندیز پر ضد احتجاج کولو چې په 1943 کال کې یو پوځي امیر جنرال ضیاء الحق لګولی وو په یونین سازای باندې پابندی ده او دغه زده کوونکې د یونین سازای په دې پابندۍ خاتمه غواړي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده خو له هر څه مخکې خبرونه د اصرار عالم مومند
لومبے د مهم خبرونو سرټ کی پروند د اسلام آباد په غړو د پاکستان په سبان د څلويخت خارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ تر سره شو د حکومت لخوا د پوز د مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 نیټه څخه د 8 نیټه ته ځنډول شوې او د هلمند د چارواکي تایدوی چې نن سهار په یو 14 کې یو افغان جنرال وجل شوې دي اوزه خبرونو تفصیل پرون د اسلام آباد په غړو د پاکستان په سبان د څلويخت خارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ تر سره شو په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په دې موقع مشال ډوته ویل
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں
دی یکجہتی مارچ بنیادی مقصد دز دکون کو د یونین بحالی دا پ یونینونو بندیزونه لگی دلی دی او دا وجدا چ پ پونتونونو او کالجونو کې ز دکون کو تدا معلوم ندی چې حقونه یې څه دی
د پاکستان په پونتونو کې د زده کوونکو په یونینو یا اتحادیو په 1943 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق بندیز لګولی وو چې لا هم برقرار دی پرون د مارچ ګډونوالو له حکومت دا غوښتنې هم وکړه چې د امنیت په نوم د زده کوونکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي او د مخ په زیاتېدونکو پیسونو مخه دې ونیول شي بلخو حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي د حکومت لخوا د پوز د مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 نیټه څخه 28 نیټه ته ځنډول شوې ده د خبره پرون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړي محمد اقبال افریدی مشال ډوته وکړه
د ټول خبرو د چنلایز کې دوه د پارا او د یو قانوني لارې چې د دوه د پارا د 22 تاریخ له ځنډېدلې ده او په قومي اسمبلی کې به یو داسې بیل راځي چې هغه به ټول اکسپټیبل وي
دا بر سال کې دا چې پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کریم مودا له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې غزولې ده د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کریم مودا د نومبر په 28مه پای ته رسیدلې خو حکومت غواړي چې تر دریو کالو یې نور وغزوي د پنجاب صوبې په لاهور کې پرون 14 لکتر لګ لس کسان جوبل کړي د پاکستان ډن ټي وي د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څنګ د یو ویان لخلې وایي 14 دن کې توکي په یو رکشا کې خودل شوی وو د پیښې تحقیقات روان دي ټي وي زیاتوي لا هم چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې خو دا په داسې حال کې دا چې لدې پیښې یو ورځ مخکې د داتا دربار په برید کې مرسته کوونکي تن ته د مرګ سزا واورول شو د روان کال په مې میش کې شوی د غزنمرګي برید کې د ایلیټ فورس د 15 سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوی وو پاکستان وایي د امریکایي ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي چې له طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو د لارې په افغانستان کې جګړه ختمول غواړي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون په ټویټر لیکلی چې له دې مثبت ګام سره به د افغانستان او سیمې په ثبات او امن کې مرسته ترلاسه شي شاه محمود قریشي زیاته کړې چې هیواد به یې د ټولو برخوالو په مشاورت د سولې په پروسه کې خپل رول جاري ساتي د براچال کې دا چې د نومبر په 28مه ناوخته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته ناڅاپي سفر پر مهال ویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې هغه ویل طالبان غواړي چې یوې موافقې ته ورسیږو بل خو رایټرز خبري جان هم پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې طالبانو ویل دي له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیلولو ته تیار دي د امریکا ولسمشر 13 سپتمبر په کابل کې طالبانو له یوې حمله وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وي د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد تل مشال ډوته تایید کړه چې د مرجی او ناوی ولسوالیو ترمنځ په لار په یو ماین 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې ټپیان دي د مشال ډو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مرجی ته روان وو لډل یې د شمشاد ټلویزیون خبریال سردار محمد سروری د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپی شوی دی. ټپیان په لخکرګا ښار کې ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوی دی. مرجا کې افغان پوځیانو له ډیره وخته عملیات پیل کړی وو چې د ننۍ ماین چاودنې ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. وسله والو طالبانو دا کړی چې په مرجا کې یې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړي او دولتي عسکرو ته یې تلفات اړولي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړو. په هغه وو ولایتونو کې چې د کمیسون ولایتي دفترونه پکې تړل شوي، د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون ویاند زبیح الله سادات پرون مشال ډوته وویل که اجازه ورکړي چې په یادو ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ کړي، نو په یوه اونۍ کې ابتدایي نتیجې اعلانولی شي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسون یې د قانون په ماتولو تورن کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شوي. د لندن پولیس وایي تیره ورځ د چاقوانو په گزارونو د دوو کسانو په وجنه تورن کس مخکې هم د ترهګرۍ په جرمونو کې د قید سزا تیره کړې. چارواکو نن وختي دغه مشکوکه بریدګر پیژنګلو د 28 کلن عثمان خان په نامه کړې. دا پیښه پرون ماسپښین 2 بجې د لندن په پله رامنځته شوې. پولیسو دغه مشکوکه کس وروسته له هغو په ډزو وجلو چې دی تن د چاقوانو په گزارونو یوه ښځه او یو سړی وجلو او یو سړی او دوه ښځې یې جوبل کړل. د یو بل خبر لمخې د نیدرلینډز په هیګ کې د شاپینګ په یوه کوڅه کې یو تن په چاقو 3 کسان جوبل کړي. د ښار پولیسو په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته په سیمه کې بیړني خدمات پیل شوي دي. پولیس وایي د یو داسې تن په لټون کې دی چې عمر یې د 45 او 50 کلونو ترمنځ دی. سادر یا چولې او خړ ټریک سوټ چې اغوستی دی. په پیښه کې د جوبل شوو کسانو حالت او د برید تر شا محرکات لا هم څرګند نه دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 40 پیسې او 121 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 30 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 30 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتونو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته د مونږ همکار اسرار عالم مومند او د موسم حال او د کرنسو بایمو د احمد الله ناوریدی د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. په پاکستان کې زدکونکي په سیاسي حلو ځلو باندې د پابندۍ خاتمه غواړي. د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کاری مودې غځولو کې د شپږو میاشتو اجازه ورکړي، خو یو پارلماني غړی محسن داوړ وایي
کبه د دریو کولو لپاره یو شی ټیک نه نو به شپږو میاشتو لپاره دا شی ټیک څنګه شو؟ چې سن نه ټیک نه خو به دا یو ورځ لپاره نه ټیک، خو د شپږو میاشتو لپاره به څنګه ټیک شو؟
د امریکا ولسمشر د افغان طالبانو سره د خبرو اترو یو بل لړۍ د پیلولو خبره کړي. آیا دا خبرې بعد نور نه مختلف وي؟
د مذاکراتو د پیلیدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راټیټیږي. خلک به محسوسولای شي چې جنگ اوس کم شوی دی.
د خبرونې پروستای نیمه کې د ګل ایاز جوړ کړل شوی ونی د خبرونه د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال تر څنګ وسري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. د دې تر څنګ د خبرونې تاسو د مشال ریډیو په اپ او ویب پاڼه هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپورته ورځو. په پاکستان کې د زده کوونکو په یونینونو باندې پابندي یو پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په 1940 کې لګولې وه، خو دغه پابندي اوس هم جاری ده او په منځ کې جمهوری حکومتونه راغ خو دغه پابندي ختم نه کړه. زده کوونکو 13 ورځ په ټول پاکستان کې په سلویختو خارونو کې لارو کوڅو ته راووته او دوی د دغې پابندۍ د خاتمه مطالبه کوله. په دې اړه د اسلام آباد د زده کوونکو د لاریون حال احمد الله راکې.
زونه د اسلام آباد د مختلفو پونتونونو د زده کوونکو دي، دوی د خپل حقونو لپاره راوتلي دي او پروند جمعه په مازیګر یې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د یووالي مارچ تابعیا کړی و چې پکې له حکومت د یو شمیر نور غوښتنو سره سره په پونتونونو کې د زده کوونکو د یونین بحالی غوښتنه هم کوله. د نړیوال اسلامي پونتون یو زده کوونکی او د دې مارچ یو مشر محمد اسامه مشال ریډیو ته وویل دا یې دریم کال دی چې په اسلام آباد کې د زده کوونکو حقونو لپاره د یووالي مارچ کوي. نوموړي د خپل غوښتنو په حق
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد طلبہ یونین کی بحالی
دی. یکجہتی مارچ بنیادی مقصد د زدکون کو د یونین بحالی دا زکا چ د 1940 اتیام کال راہ سے د طالب علمانو پ یونینونو بندیزونه لگی دلی دی او دا وجہ دا چ پ کوانتونونو او کالجونو کې زدکون کو تدا معلوم ندی چې حقونه یت سدی. د یونیورسٹی انتظامیہ د یوتن مسله خو حل کوي، خو چ کما اجتماعی مسله وی نو هغه نه حل کوي. کله طالب علمانو یونین وی نو هغه به د اجتماعی مسله د حل کولو کوشش کوي، نو دا وجدا چې موږ د یونینو بحالی غواړو،
طلبه یونین کی بحالی مانگ رہے ہیں.
د 13 کلونو په نسبت په پرونی مارچ کې په ګڼ شمیر کې زده کوونکو ګډون کړي وو او د دوی په وینا چې تر هغه وخت به خپل جدوجہد جاری ساتي تر څو چې حکومت غوښتنی ونه مني. د اسلام آباد د نست یونیورسيټي یو زده کوونکی محمد عمر وای په یونینونو بندیزونه د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې لګیدلی وو، خو اوس په ملک کې جمهوریت حکومت دی، نو ورل پکار دي چې زده کوونکو ته حقونه په ورکولو سره دا بندیز دي ختم کړي.
زمش خالی نن احتجاج نه دی، دا پر تحریک دی، دا تحریک د سټوډنټ اکشن کمیټي لاندې د مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریمز کم تنظیمونو دی د هغه د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پرې بجاري وي.
د زده کوونکو تنظیمونو په وینا چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټې نه علاوه د ملک په شاوخوا 500 خارونو کې د یووالي مارچ تابعیا کړې شوې و. د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا HRCP او مشر حارث خلیق مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو یونینونو نه بندیز نه لری کول د هغوی په حق ڈاکا اچول دی.
یہ اس کی علامت ہیں، یہ مظاہرے
دا مظاہرے د دې خبري علامت دی چې د پاکستان اولس وس هم په زړونو کې د جمهوریت خواهش لري. دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ده چې کله هم هغوی په واک کې راغلي نو د طالب علمانو په یونینونو لګیدلی بندیزونه یې ختم نه کړل، خو وس هم ورسره وخشته او دا ګام دی پورته کړی ځکه چې د طالب علمانو یونین یې جمهوری عمل مضبوطولو لپاره ډېری ضروری دی،
لکه لیے ضروری ہوتی ہیں.
د یووالی مارچ په پای کې زده کوونکو د پریس کلب مخینه د اسلام آباد دی چوک پورې د ریلی تابعیا هم کړی و او په ټوله لارې د خپل حقونو لپاره نارې وهلو سره سره هغه زده کوونکي چې د ملک په مختلفو پونتونونو کې وجل شوی دي هغه د قاتلانو د نیولو او کورنۍ او تای د انصاف ورکولو غوښتنه کوله.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت د دې لپاره قانون سازي کوي چې د پوز د مشر دندې غزبلو ته قانوني لاره جوړ کړی. دا هغه ورسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې له حکومت سره د داسې قانون سازۍ څه امکانات دي او د پارلمان غړي د قانون سازۍ داسې هڅو ته څنګه ګوري. د دې پوښتنو ځواب د بوریوال کاکړ په دې راپور کې اورو.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د دې لپاره قانوني مسوده تیاروي چې د پوز د مشر د دندې وخت ټاکلو او غزولو ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. حکومت وای دوی هڅه کوي چې د ملک د ادارو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په موخه د تل لپاره دا مسله هوار کړي. د یادګوند اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د نومبر پر 9مه مشال رډي تول چې د همدې لپاره د پارلمان غونډه د دسمبر له 2مه څخه 22مه نیټې ته ځنډول شوې ده.
دا هر یو شی چې نه لای څو چې آینده د پاره کوم قانوني لارې دي یا بل پر پکې پیچیدګي دي یا د ادارو د تصادم چې کوم لارې دي چې بند شي د ټولو خبرو د چنلایز کې دغه د پاره او د اینیو قانوني
لاری سی دکی دو دا پارا دا 22 تاریخ لزنده دلی دا او پا قومی اسمبلی کی با یو دا سی بیل رازی چا آغا با طول تا اکسپ بلوی
د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 28مه حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوز د مشرۍ موده او د هغې د غځولو د مسلې هواري ته دې قانون سازي وکړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوې وه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځولو پریکړه معطله کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او قانون پوه محسن داوړ وای دا مسله د پارلمان و او باید په پارلمان کې هواره سوی وای او عدالت ته د وړلو ضرورت یې نه و. د ده په وینا که څه هم دا مسله د ملک تر ټولو لوی عدالت ته ولاړه خو بیا هم په دې اړه پوښتنې موجودې دي.
کبه د دریو کولو د پاره یو شی ټیک نو نو به شپږو میاشتو د پاره دا شی ټیک څنګه شو چې څنګه نه ټیک نو خو به دا یو ورځ د پاره نه ټیک د شپږو میاشتو د پاره به څنګه ټیک شو. د پاکستان په ادارو کې موجود وو چې هغه ټوټه کتور خلک چې کوم دی هغه به مستثنی هغه سره به خصوصي سپیشل ټریټمنټ کیږي په قانون کې. هغه عمل یو ځل بیا ریپیټ شو. زه نه پوهېږم چې په کوم دلیل په کوم منطق دا فیصله کړې ده.
د پارلماني چارو پو سنیټر تاج هیدر وای د تنش کاری چې پارلمان دی د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي.
قانون کبي پرسن سپیسیفیک نه وتا.
قانون کله هم د اشخاصو پاړه نه وي، نه د یو کس لپاره قانون سازي کیږي بلکې د ادارو لپاره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان معزز غړي دي د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي. لومړی خو د دوی شمیر دومره نه دی، او بل دا چې د دوی په خپل غړو کې ښایي داسې ډیر کسان وي چې پر ځان دا ټاپه لګول ونه غواړي چې ګواکې د یو کس لپاره قانون سازي کړې وه، ځکه چې هر کس خو به بیا هم ولس ته مخامخ کیږي.
ټاکل شوی و چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 نیټه ریټایر شوی وای، خو عمران خان یې دنده تر 3 کلونو غځولې وه، کومه چې سپریم کورټ د قانون سازۍ په شرط تر 6 میاشتو راټیټ کړه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سپریم کورټ په یو طریقې سره اوس دا اختیار پارلمان ته ورکړ چې دوی د دغه هیواد د پوځي مشر د کاري مودې د غځولو په اړه قانون سازي وکړي. د دغه لیکنې نور مهم ټکي فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې ورځو د اوریدنې وروسته د پوځ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې وغځوله. ډان ورځپاڼه لیکي د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د پوځ مشر ته مشروط اجازت ورکړې چې د سرلخکر کاري مودې غځولو په اړه اعلامیه بدله کړي او په دغه اړه په شپږو میاشتو کې دننه قانون سازي وکړي. د دغه قانون تر مخه به حکومت ته واضحه کوي چې د پوځ د مشر کاري موده څومره وغځول شي او دا چې د دې ولې ضرورت دی. د ورسپانې په خبره دا د وفاقي حکومت نه اهلی سرګندوي چې په دغه حساسه معاملې خپل پوره تیاری نه وکړي او د ټول ملک توجه یې دغه مسلې ته اړولې وه. بل خوا دا هم د حیرانتیا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه ټولې شخړې تر شا د بهر ملکي دښمنانو او د هیواد دننه مافیا لاس لرلو. حالانکه د ورسپانې په خبره دا ټول د وفاقي حکومت نه اهلی او په دې اړه د قانوني ټیم غلطیانه سرګندوي. اوس په د پاکستان پارلمان دا اختیار لري چې په دې اړه قانون جوړ کړي. ستر عدالت یا سپریم کورټ پارلمان ته هم دا یو موقع په لاس ورکړه چې په دې اړه باید اوس یو قانون جوړ کړل شي چې د دغه عمل طریقې کار پکې واضح کړل شي. په پاکستان کې د پوز د مشر عہده ډیره مهمه ده. اوس ته هغه د کار د مودې د غځولو په اړه قانون جوړولو لپاره به حکومتي غړي د مخالفو سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کوي چې د دغه قانون جوړولو کې د دوی مرسته ترلاسه کړي. د ورسپانې په خبره باید پارلمان په دې اړه له بیړې څخه کار وانخلي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د هیواد جمهوري او آئینی ادارې ترې محفوظ شي، او باید چې د یو داسې لوړپوړي چارواکي د عهدې د مودې غځولو او یا نه غځولو خبره په ډاګه او د قانون او آئین مطابق وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې دي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. آیا دا خبرې به د نورو خبرو نه مختلفې وي؟ په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 18مه افغانستان ته د لومړی او نا اعلان شوی سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خولې ویلي د باور لري چې طالبان اوربن ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوې به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټیږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبروي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسا نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگبندی اعلان متوقع ده. دا به پکې نوې شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغه کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تیر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي کنه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغوی به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې یې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې درې ورځنۍ کانفرنس بنن په کراچۍ کې پای ته ورسیږي. په وروستۍ ورځ به انتخابات کیږي او د دې اتحادیې د خبریالانو مشران ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ انتخابات په نن په کراچی کیږي. په دې کې به د راتلونکو دوه کلو لپاره نوي مشران ټاکل کیږي. د دې مقصد لپاره به د څلور واړو صوبو ترڅنګ د اسلام آباد څخه هم خبریالان خپلې رایه کاروي. د انتخابات په داسې وخت کیږي چې کله په هیواد کې د خبریالانو د مشرانو په وینا د آزاد صحافت لپاره وضع سمه نه ده. په دې ترڅ کې د خیبر یونین اف جرنالیسټ پخواني مشر اجی ابراهیم او مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوو لسیزو نه هواز خبریالان وجل سوی بلکې د دوی د کار تحفظ هم ختم سوی دی.
په دې کې یو خدای چې مجموعي طور باندې د صحافت او د صحافیانو چې کم حالات او خبریالو ته چې کم مشکلات درپیش دي خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان هم دې کې رپورټینګ دومره اسان کار نه دی. خاص کر کته مونږ دا وګورو چې بیشتر صحافیان چې کم زموږ ملګري هغه د نن موږ سره نه دي سره هغه د ژوند هم لاړو په دې کې رپورټینګ دی. هم دې په وجه یو نیګیټیو شی صحافیانو کې هم راغلی لکه پری سینسرشپ یو زمون کې هم د نډیر زفار غلي دي نو هغه په وجه محتاج هم موږ یو خو هغه نه باوجود مشکلات ډیر زیات دي
په دې اړه خپل د پاکستان د خبريالانو د اتحادې پی اف یو جی مرستيال مشر بختزاده بیا زیاتوي چې د بیلابیلو بندیزو له امله د خبريالانو لپاره په آزاد توګه اوس کار کول ډیر ګران شوی دي
او په دې دور کې موجوده چې کوم صورتحال د نو پاره کې داده چې مالکان او حکومت دواړه د صحافیانو په ضد باندې دا شخکاری چې لکه اغي او ان هولي اتحاد کړی دی د کارکون صحافیانو په ضد باندې سپیشلی هغه صحافیان چې هغه په صحافت په بنیادی فلسفه چې د پاره باندې یقین لري او پاره باندې کار باندې روان دي د هدا پوره چې په زرګونو صحافیان تر دې دمه په دې تیر کال یو نیم کال کې روزګار نه روزګار کړی شوی دي د خپل ادارو نه استې شوی دي صحافت باندې یو ان هولي چې کوم دغه سنسرشپ دی کاغه پرنٹ میډیا دا کاغه الکترونیک میډیا دا پاغه باندې په ویزیبل شکل کې په ان ویزیبل شکل کې دواړو شکلونو کې مخه ته زمون پروت دی
خو حکومت امیش ادا کوي چې خبري اعلان نه هواز په آزاد بشکار کوي بلکې د خبري اعلانو حفاظت کول هم د حکومت ذمہ داری ده په دې اړه د پاکستان د سمندري برخې د مرکزی وزیر رضوان احمد سلاکار محمود مولوی تیر ماښام په کراچي کې د خبري اعلانو د دستوریت په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر آزاد صحافت اوس هم یقین لري د پاکستان د سمندري برخې د وزیر سلاکار محمود مولوی وایي چې پاکستان کې د خبريالانو کردار د ستاین وړ دی او هم د دوی د ریپورټو پر بنسټ حکومت په درغلي کې د تورونو کسانو په ضد په بریالیتوب سره کار روان کړی دی خو د خبريالانو زیاتره مشران د حکومت د خبري واځي دا ونګني او غوښتنه لري چې د خبريالانو د ځان او کار د تحفظ لپاره د نه هواز قانون جوړ شي بلکې پر هغه عمل کول هم د حکومت لوی ذمہداري ده
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په کورم کې د علي شیرزو متاثرین له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د رنگو کورونو سروي دی وکړي په دې اړه نور تفصیل طارق ورک زین اورو
په کورم کې د علي شیرزو متاثرینو هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو سروي یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده د شمخي اسحاق خان وای کله چې دوی خپل کورونو ته په 2014 کال کې وپښول نو درې کاله پاسې د رنگو کورونو سروي وشو خو په هغه کې د ډیرو خلکو نمونه لا اچول پاتې شول او بل خبره ده چې هغلته د چا سروي شوی نو په کې ډیرو سره حکومت تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره مرسته نه ده کړې
متادسې خو سروي نه ده شوی نو حکومت توجه وکړي حکومت نورو کمونو ته بار بار دوه پیری وکاو مو ته مایو پیری شوی آنی ما شوی مطلب نه چوتا آروپی میلو شوی و نو ته میلویگی چوتا لگا لگا سرو شوی آغو تا و سپوری روپی ندی میلو
دا ذکر دا چه حکومت ستنشیو کردوالو تا پا مکمل توگا دا رنگ شوی کورون لپارا سلور لکا او دا لگ نقصان لپارا یو لگ آشپیت زرو پیور کبی دا سمی یو بلتن محمود خان وای پا پی خور که دو کال وران دا احتجاجی ناسته تر کول رستا حکومت نردل کورونو پا سر دا مسوزو او پا چم کنی متاثرون سرا دا مرست لپارا حقل تا یو زل بیا سر وی اکڑا خود وی تر اوسا نظر انداز کردی دی
حکومت در نشی و دا کمون د لشیرزی او د مسوزی او د زویمخ هغه ته دوباره د فړو او مسوزی ته دوباره وشول ولی شرزی په هغه دوباره سره کې بیا پاتې شول نو دی واجه نه مې چې نور کومونو ته کیږي هر ځای کې کیږي نه پکور د لشیرزی ته وش لشیرزی سره زیاته ولی کی
موږ چې کله په د غړا د منځنی کور مې مرسیال کمشنر لفظل دود سره خبرې وکړې نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هغه لته به ډېر دړنګ کورونو سروي یو ځل بیا پیلوي او سوق به هم لمرستو نه پاتې کیږي
دغه د سیدی کورونا د سیمه کې چې هغه پاتې وي ورکه هغه لپاره اوس موږ پلانینګ کوو ان نیر فیوچر به مو شه دوباره سٹارټ کوو نه چې دا سروي چې کوم ریمیننګ دا تقریبا الموست 10% بم نه وي چې کوم پاتې ده موږ سره نو دغه به ان شاء الله دا ټول موږ کور کوو
په منځني کورما کې د نړیدل کور په سال لازمي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروي ل 2018 کال راه روانه ده چې پکې تر اوسه د 2000 متاثر خندانونو نمونه لیکل شوی او نور لا هم پاتې دي معلوماتو تر مخه ل 2009 کال تر 2013 پورې ل منځني کور مې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو لقبله تر 240000 کورنۍ به کور کړل شوی وي چې پکې زیاتره وستن شوی دي طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د دولسنی مو بجو د خبرونو لنډیز د اسرار عالم ممنداورو
پا
پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په څبان دي څلويخت خورونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ تر سره شو. اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسما په دې مخه مشالې دوته ویل د دوی مهمه غوښتنه دا ده چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په یونینو یا اتحادیو په 1940 کال کې لګیدلې بندیز دي لرې کړل شي. د حکومت لخوا د پوز د مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 څخه 28 ته سنټبل شوې ده. دا خبره پرون د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال افریدي مشالې ته وکړه. د پنجاب صوبې په لاهور کې پرون 14 لک تر لږه لس کسان جوبل کړي. د پاکستان ډن ټي وي د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګې د یو بیان لخلي وایي 14 توکي په یو رکشا کې ښودل شوي وو او د پیښې تحقیقات روان دي. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤول زاهد اتل مشالې ته تایید کړه چې د مرجی او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لاره په یو ماین 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې ټپیان دي. د مشالې خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مرجی ته روان وو او له ډلې یې د شمشاد ټلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې ماین 14 کې ټپي شوی دی. او د برتانی چارواکي وایي 13 ورځې په چاکو د دوو کسانو په وجلو تورن کس مخکې هم د ترګری په جرمونو کې د قید سزا تیر کړی او په مبینه توګه یې پلان درلودو چې په پاکستان کې د ترګری جنگی روزنیز مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي دغه مشکوک بریدګر په جنګلو د 23 عثمان خان په نامه کړي.
مشال ریته وګي اسرار عالم مندمو د خبرونو لنډي دورې دوه اوس د پاکستان خبرو شو د دینو ورسپانو د اداريو مهم ټکی د احمد الله ناورو
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي پارلماني جمهوریت نظام کې کوم آئینی یا قانوني پیچیدګي مخې ته راشي نو عدالتونو سره تماس نیول کېږي. په پاکستان کې هم د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزولو معاملہ کې همدا عمل اختیار کړی شو او د څه قسمه بحران پیدا کېدو نه وړاندې معاملہ په خشان هواره شو. ورسپانه لیکي د پارلمان بنیادی کار قانون سازي او حالاتو مطابق په آئین کې ترمیم کول وی. که په آئین کې داسې کم کمی و چې عدالتونو یې نشاندهي وکړه نو هغوی خپل فرض پوره کړو. اوس پارلمان ته پکار دی چې ترمیم دی پکې وکړي چې راتلونکي کې بیا څه شخړه را مخې ته نشي. ورسپانه لیکي د نوي قوانینو منځوري لپاره حکمران ګوند لبا د ټولو پارلماني ګوندونو سره خبرې اترې کول وی نو پکار ده چې د پارلمان د نن دی په دې معاملې بحث وکړي او اتفاق سره د یو قانون مخې ته راوړي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د فیصلې لوجې یو لوی بحران وزنډېدو او که په ټاکل شوی وخت کې حکومت قانون سازي وکړه نو بیا به دا معاملې د همیشه لپاره ختم شي او پر کی به بیا داسې کم بحران مخې ته را نشي. ورسپانه لیکي دا بحران ولې را مخې ته شو په شاید څه وجوهات وو او ذمہ داران یې څوک دي. په دې حق لا ډېری خبرې وشوي او راتلونکي کې به په هم کیږي. خو دې هر څه نه دا په ډاګه شو چې اوس هم یو شمېر داسې قامی معاملات شته چې پرې قانون سازي په کار ده چې معاملات زیات واضح شي. ورسپانه لیکي وفاقي حکومت له په کار دي چې د فوز مشر ملازمت موده غزولو لپاره د قانون سازي سره سره په نورو کوم معاملاتو کې چې د قانون سازي ضرورت دي نو هغه دې هم وکړي. نوای وخت پانه پخپل اداري کې لیکي وزیر اعظم د خزاني مشير عبد الحفيظ شيخ په مشرۍ کې د کابيني اقتصادي رابطه کمیټه غونډه کې غنم او بجلی نور د ګرانولو منځوري ورکړې شو. ورسپانه لیکي کله هم چې د بجلی ګیس یا پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې معمولی شان اضافه وکړي شي نو منافع خواره د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د خپل مرزي مطابق زیات کړي او کله حکومت د تیل نرخونه راکم کړي نو د استعمال شیانو قیمتونه واپس نه راکميږي. ورسپانه لیکي په یو میاشت کې دا دریم ځل دی چې د بجلی نرخونه زیاتو لیکيږي. تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتللو وروسته د هر شي په نرخونو کې څو څو واره اضافه وکړه او ګرانی زیاتې دوله وجې د اولس مشکلات یو په دوه شوې دي. حکمران ګوند خو اولس سره وعده کړی و چې ګرانی به راکموي خو ښکاری داسې چې کړي وعده ترې هېرې شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري اجانس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته ناڅاپه سفر او له طالبانو سره د سولې خبرو بیا شروع کولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بل خوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په عراق کې حکومت ضد مظاهرو دوام لري او امنیتي ځواکونو په تازه خطو کې لږ تر لږه 15 مظاهره چیان وجلي دي. د دواړو لیکنو نورې برخې له ګولۍ اعزاورو.
رویټرز خبری جانس لیکي په افغانستان کې طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره د سولې خبرې بیا شروع کولو ته تیار دي. طالبانو دا خبره وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان ناڅاپه سفر وکړ او باور یې څرګند کړی و چې طالبان به په اوربند سلا شي. رویټرز اجانس لیکي چې ولسمشر ټرمپ د شکرانې ورځې په مناسبت په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو سره ولیدل. دا د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته لومړی سفر و. رویټرز اجانس لیکي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته په رسیدو خبریالانو ته ویل طالبان موافقه غواړي او له دوی سره به خبرې کوي، خو ټرمپ په که باور سرګند کړو چې له خبرو مخکې به اوربند وشي. بل خو د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز اجانس ته ویلي دي چې له تېرې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینې دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره یې ملاقاتونه شوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبري اجانس ته وویل چې د سولې خبرې بیا شروع کولو ته تیار دي او دا به له هغه ځای شروع کیږي چې په کوم ځای کې ودرېدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې وې. په سپتمبر میاشت کې د موافقې مسوده کې شیبی وو چې له افغانستانه د امریکایي زورګونو ځواکونو وتلو په بدل کې به وسلواله ډله د هیواد خاوره د امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. بلخوا له برتانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په عراق کې د حکومت ضد لاریونونه دوام لري. په عراق کې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 15 مظاهره چیان له هغې وروسته وجلي چې په نجف ښار کې لاریون کوونکو د ایران کونسلګرۍ ته اور ورته کړو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د عراق په سویلي ناصریه ښار کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 9 کسان وژل شول. بغداد کې سلور او بیا په نجف ښار کې 12 مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ورسمان لیکي چې په ناصریه ښار کې زرګونه کسان د ګرځبندیز باوجود د وژل شوو مظاهره چیانو په آخري مراسمو کې ګډون لپاره راوتي ول. ورسمان لیکي چې ایران په عراق کې د خپل اثر زیاتولو هڅې هم کوي. په عراق کې له تېرې میاشتې راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي او له حکومت د استعفا غوښتنه کوي، خو ګارډین ورسمان لیکي د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د ایران لوړپوړو سیاستوالانو او سپاهي پاسداران انقلاب قدس ځواک قومندان سره د ملاقات وروسته د استعفی وړاندیز رد کړی دی. بلخوا په عراق کې د شیعاګانو یو ستر مشر مقتدا الصدر هم له حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلی دي. سیستاني پرون د جمعې د لمانځه پر مهال څرګنده کړه چې په عراق کې روان تشدد نور د زغملو نه دی. په دې اړه باندې یو لیکنه خپره شوې چې مهم ټکي درته احمد تکل وړاندې کوي.
په عراق کې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د سلګونه کسانو له وژل کېدو وروسته د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني پر پارلمان غږ وکړ چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ څخه خلاص واخلي. هغه په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل پارلمان د عراق د وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید د اوسنۍ کابینې د انتخاب پر پریکړه بیا غور وکړي. سیستاني د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره له پوځي ځواک څخه کار اخیستل هم وغندل. د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو له پیله لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتونونو د سرچینو په حواله وایي دا شمېره له 400 زیاته ده. تر ټولو زیات تلفات په ناصریه، نجف او پلازمینه بغداد کې وروسته له هغه پیښ شول چې معترضانو په نجف کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. د نجف ښار یو استوګن چې ورور یې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی وایي چې پولیسو پر بې وسلې معترضانو ډزې کړې. هغوی په زړه وویشت. ورور مې خلکو ته اوبه ورکولې، په خدای قسم چې یوازې اوبه یې ورکولې، هیڅ شي ته یې اور نه دی اچولی او هیڅ څوک یې نه ووهلي، یوازې اوبه یې ورکولې. هغوی دوه ډزې پرې وکړې، یو په زړه او یو دلته په ستوني. د روغتونونو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پنجشنبه ورځې په اعتراضونو کې ټول 46 کسان وژل شوي. تر ټولو زیات دا کسان په ناصریه کې وروسته له هغه ووژل شول چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې وکړې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراوه او اعتراض کوونکو په ځوابي اقدام کې د پولیسو یو ماموریت ته اور واچاوه. همدارس په پلازمینه بغداد کې اعتراض کوونکو هڅه وکړه چې د احرار له ستراتیژیک پلو واوړي او امنیتی زون ته چې دولتي ودانې پکې دي ننوځي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. روانې مظاهره په اکتوبر میاشت کې د فساد، بیکاری او نیمګړو عامه خدماتو پر ضد په غبرګون کې پیل شوې. د عراق حکومت ویلي دی چې له روان وضعیت سره د مقابلې لپاره د ځانګړو مرکزونو د جوړولو په حال کې دی.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغله
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالو کې د 15 میلیون افغانو په لګښت یو دیرش بسترې روغتون، دوه استنادي دیوالونه او یو خامه سړک ته جوړولو کارونه پیل شوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الو خیر راکړي.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی رسنیو ته ویل
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 43 روغتون وو چې هغه د 350 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه وو چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک اوس موږ په ویلاړ یو جغلی سړک ده چې 2 کیلومتره طول او امتداد لري او د 340 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ ولسونو د زړه د تله مننه وکم چې د دې پروژو په عملی کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله مننه سره همکار دي.
د خیرکوټ او جنخیلو قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سم په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپل خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یاد کړئ پروژې له جمعیت تر سړک تر شپخانی تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډیر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډیر کومک سوی د لمو سره نور موږ د خدای تعالی ته ټروپیک تر چې موږ سره نور کومکونه وګبځي.
مشکلات به دا شی وځ دایلګه ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته پښلون خرابول دا ډیره ګټه د منطقې بار
د خیر کوټ بلوی ولسوالی کې داسې پروژې روانې دي او عملی جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسې ګړندې شي، نو دا به ان شاء الله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانخیل او خیر کوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نور برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل هم کاری لاره داده چې د دوی ارتیابې غوښتنې واوریدل شي او په عملی کې دوی کې د دې پروژو په شان عملی کارونه وشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاړچینارو سیدونکو وای په سیمه کې د بجلی د نشټوالي پر ضد څو ځله احتجاجونه وکړه او چارواکو ورته رجمنه هم وکړي، خو تر اوسه د ستونزه هواره شوې نه ده. دوی وای په کورمه کې په ځینو سیمو کې په ورځ ورځ بجلی نیوي. تفصیل طارق ورغزین اورو.
تر یو میاشت کې د خار اوسیدونکو دوه ځل روډونو ته راوتلې او احتجاجونه کړي، خو بیا هم هغلته تر شلو غنټو زیات لښړین کیږي. په خار کې د سټیډیم کالونی نذیر احمد وای کله هم هغلته احتجاج کړي. حکومت سره دا منلې چې بجلی بورتا ټیکوي، خدا حسه له احتجاج د لری ساتلو لپاره یو پلموي، نو د غزل دوی په پراخه کچه احتجاج د پیلولو فیصله کړي.
جو جی بے مت جمپر لگوری دی لگا
بلخوا د هنګوډ ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای د خار په ګریسټیشن کې د بجلی بوج کمول لپاره نوی فیډر ولګیدل او کمزوري ماشینونه هم بدل کړل، خو تر سوچ هغلته خلک د بجلی په استعمال کې له دوی سره تعاون ونه کړي دا مسله به حل ونه مومي. بل خبره چارواکي دا کوي چې هغلته خلک بلونه نه ورکوي، نو په داسې صورتحال کې حکومت تر مقرره حد زیات بجلی نشي ورکولی.
گورنمنٹ لگا
دا بجلی محکمه د سیمې په هغو ځایونو کې چیرته کې خلک تر مقرر حده پورې بلونه ورکوي په څلورویشتو ګنټو کې تر شپاړسو او چې په کم ځای کې بل نشته هغلته تر شلو ګنټو لوډشیډنګ کېږي. د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري وایي که خلک غواړي چې بجلی ټیک شي نو بلونه ورکولو ته دې غاړه کېږدي، ځکه چې د بجلی محکمې ته هم دا په پیسو میلاویږي.
یو کور کې مطلب کم از کم لس کنیکشن یا کوئی چودی دی کلاسو کنیکشنوں نے تو مطلب ہے کہ چیتا پنگ ذرا یا سٹیک ذرا رہتے ہیں میشت ورتے ہیں نو دینا وہ مطلب ہے لکور میں کسی پیجلی نورم خاشی خواهی پارا مطلب ہے منٹل دی خلق تیار نزی نمو کشش کو سوزا منٹل جم تیار شی.
معلومات در مخه په پاړه چینار خار کې شاوخوا یول لسوا د بجلی میټر دوکانونو او مارکیټونو ته لګیدلې او هغلته خلک د بجلی محکمې ته یو محسوس بلونه هم ورکوي خو ولې د کورونو بجلی مفتا. تاریخ کورکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونه د نړۍ رنگونه. دا خپرونه یو واره مخکې تاسو هم اوریدلی ده. زمونږ همکار ګلیا سهر ونې دا خپرونه تاسو لپاره برابرۍ نو راځي چې وورو د نړۍ رنگونه او د سحر د خبرونو نه ما مجید بابر ته اجازه راکړي. په لاتونکو خبرونو کې به زموږ نور مرګري راځي تاسو سره به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دا لړۍ دوام لري. نو تر هغه پورې ما مجید بابر ته اجازه راکړي او راځي چې وورو د نړۍ رنگونه.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راوړم کړی دي. نو لوبړی تاسو خبروم چې ساينس په هانو د یو داسې سیاري منډلو داوا کړی چې په موجوده نظریاتو کې د دغه سیاري وجود کې راتلل نو پکا د جوپیټر یا مشتري سیاري سره مطابقت لرونکي د لوی سیاره په حجم کې خپل گاونډي سیارو څخه ډیره لوی ده. دا سیاره لازمه کې څخه 240 کربا کیلومتره لري موقعیت لري او د دې شکل په کهکشان کې موجود د سیارو په شان دی. دیتا ام ټایپ ویل کیږي. د سیاري انکشاف د ساينس پوهانو یوې ډلې کړي او د دې موندنې تفصيلات یې په ساينس نومي مجلې کې خبره کړې دي. د برتانیا یونیورسيټي اف ورک پروفیسر پیټر ویټلی ویلي دي چې د دې سیاري وجود ځکه معلوم شو چې لډیر مودې راځي په دې لړکیه مشاهده کوله. پروفیسر پیټر بی بی سی ته وویل چې په عمومي توګه داسې ګومان کیږي چې داسې سیارو وجود نه وي، خو دوی یقین سره دا خبره نشي کولای ځکه چې په کهکشان کې موجود وړوکی ستوري ډېر کمزوري وي او د دې مشاهده کول ډېر ګران وي. د دې ترڅنګ د لمر سترګې په نسبت دا قسمه کمزوري ستورو شمیر ډېر زیات دی. ساينسپوهانو په سپین او امریکا کې لګیدلي د لوی دوربینونو په مرسته دا نوې سیاره موندلې او د دې د ستورو کشش ثقل جاج یې اخیستی دی. دا سیاره چې د کومو ستورو ګیر چاپیر ګرځي له هغو سیارو یې حجم 270 چنده زیات دی. د دې دا معنی ده چې دا سیاره مشتري څخه هم 1500 چنده غټه ده. ساينسپوهانو په موجوده وخت کې د سیارو وجود کې راتلو او موندلو لپاره کمپیوټر سیمولیشن مرسته ترلاسه کړې ده. د فلکیاتو پوهانو د دې په مرسته اټکل کوي او څېړنو ته حتمی شکل ورکوي. په نوې دقیقې کې شامل پروفیسر کریسټوف مورډاسینی وایي د دې قسم ستورو ګیر چاپیر یوازې د ځمکې په شان حجم لرونکي سیارې په کار وي. د دې نوې تحقیق نتیجې د سیارو تخلیق په اړه موجوده ساينسي نظریه چیلنج کوي. مریخ سیاره ته لیږل شوی کیوریوسټی خلائی گاڑی مشن ساينس پوهان ویلي دي چې په هغه سیاره موجود اکسیجن مقدار او هیئت کې په کوم ډول بدلون روان دي. د دې وضاحت تر اوسه پورې معلوم کیمیاوي طریقو سره نشي کېدی. د مریخ سیاره د اکسیجن ګیس پیمایش پر مهال معلومه شوی چې په سرلی او دوبي کې د مریخ سیاره هوا کې د اکسیجن مقدار 10% زیات شي. دا اضافه یو معما جوړ شوی، خو محققین د دې حل په امکاناتو غور کوي. که څه هم د دې تغیراتو سبب مریخ سیاره جیولوجي یا ساخت دي، خو د دې عمل وضاحت دشوی. دا نتیجې د ځمکه شپږو کالو او د مریخ سیارې درې کالو کې راغون کړ شوی معلوماتو پر اساس مخې ته راغلي دي. دا تجزیه د کیوریوسټی خلای گاډي کې لګیدلی سامپل انالیسز نومي کیمیاوي تجربهګا کې شوې دي. ساينس پوهانو د مریخ سیارې ګیل کریټر یا کندې بره د ګیسونو موسمي بدلون پیمایش کړي. د مریخ سیارې ګیل کریټر په نشيبي علاقه کې دي او د غلطه کیوریوسټی خلای گاډي کې شوې وو. د مریخ سیارې لوی برخه کاربن ډای اکسایډ لري او د دې ترڅنګ سالمي مالیکولر نایټروجن، ارګن، سالمي اکسیجن او میتین گیسونو مقدار هم ډیر کم وي. نایتروجن او آرګن د معمول مطابق موسمی بدلونونه په نظر راځي او د دې انحصار په هوا کې د کاربن ډای اکساید مقدار باندې وي. د مریخ سیارې په شمال کې د پسرلي موسم کې د اکسیجن مقدار کې اضافه کیږي. محققین وایي د اکسیجن په مقدار کې د اضافي رستو ولې په دې کې کمی راځي او په دې اړه تحقیق کوي. داسې ګومان کیږي چې د شمسی تابکاری له وجې داسې حالات جوړیږي. ساینس پوهان وایي چې له تیرو څو پیړیو راهیسې د مریخ سیارې په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي دي، خو په دې کې اوس هم ډېرې داسې خبرې دي چې حل کول غواړي. په نړۍ کې په هر یو موضوع مفت یا وړیا معلومات ورکوونکي ویبپاڼې ویکیپیډیا شریک مشر جیمی ویلز د یو نوي سماجي رابطو پاڼه معرفي کړې ده. د ډبلیو ټي سوشل په نامه د سماجي رابطو ویبپاڼه دوه کاله مخکې وړاندې شوې وه او دا د نیوز یا خبرونو ویب سایټ تسلسل دی. جیمی ویلز په 2018 کال کې د ویکیپیډیا په شان ویکی ټریبیون نوي ویب سایټ شروع کړی و. ویکی ټریبیون په نړۍ کې یو منفرد نیوز ویب سایټ دی. په دې کې صارفین کولی شي چې مضمونونه او خبرونو کې د ویکیپیډیا په شان بدلون راولي، خو دې ویب سایټ زیات شهرت نو موندلې. جیمی ویلز په ټویټر باندې لیکلي چې د سماجی رابطو نوې ویب پاڼې پرانستو وروسته تر یو لږ زیات صارفینو اکاؤنټ جوړ کړي دي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې تر مخه د ټولنیزو رسنیو نوې ویب پاڼې د فیسبوک او ټویټر په شان ده او د دواړو ویب پاڼو خصوصیت په یو کې موجود دی، ځکه دا مختلفه ده. د جیمی ویلز په وینا په ډبلیو ټي سوشل ویب پاڼه به اشتهارات نوي، البته په دې فورم کې خلک ډونیشن یا چنده ورکولی شي. دوی هیله څرګندوي چې بغیر له معاوضې به سوشل انفارمیشن یا معلومات ورکوي. د سماجی رابطو مشهوری ویب پاڼې فیسبوک زیر ملکیت اپلیکیشن واتس اپ د لاري هر میاشت 2.5 ارب کسان خپل خپلوانو او دوستانو ته پیغامونه لیږي. دا د پیغام رسانۍ مفت یا وړیا ذریعہ ده او د دې لپاره یوازې د انټرنیټ ضرورت وي، خو په موجوده حالاتو کې نورې کمپنۍ هم داسې اپ یا پیغامونو لیږلو په لارو چارو غور کوي. ګوګل کمپنۍ په سمارټ موبایل ټلیفون کې د میسنجر اپ کې تر ټولو لوی اپډیټ کړی دی، خو دا په امریکا کې معرفي شوی دی. د دې اپډیټ په مرسته صارفین کولی شي چې په انډراید آپریټنګ سیسټم کې پیغامونه ولیږي. دا فیچر د ایپل کمپنی په آی فون کې لمخې نه موجود دی. د ایپل فون صارفین کولی شي چې د آی میسنجر د لارې پیغامونه ولیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم فورد ورسز فراری په دې ونې کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم مڈ وے په دویم نمبر دی چې د 75 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم چارلی اینجلز دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مر جاما په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بلا په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اڑتا چمن دی. د هالی ووډ سینما وتلی ډایرکټر مارټن سکارکوزی فلم دی آئرش مین ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال چارلز برنډ په کتاب آی هرد یو پینټ هاوسز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو رابرټ ډینیرو او الفاچینو کار کړی دی. دا د ډایرکټر سکارکوزی او د ډینیرو نهم فلم دی. په فلم کې د مزدورانو دوه مشرانو کیسه ښودل شوې چې څرنګه په جنگ کې ښکیل شي.
Do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
How are you?
Hi, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. There was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart.
Something's got to be done.
د هالیوډ سینما اداکار اډم سینډلر فلم انکټ جیم ټریلر خپور شوی دی. دا ټریلر فلم دی. په فلم کې اډم د قیمتي کانو کاروبار کوي او جوارګر وي. لډیر مودي وروستو اډم سینډلر په سنجیده رول کې ښکاري.
So
I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know. I disagree. I disagree, Gary.
What is that?
I started it.
Are you serious?
You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
I told you about how things were going to go. You like the way things are going now?
That's my family.
Get the kids out of the house. This is me. This is how I win.
هندی سینما مشهور اداکارانو سیف علی خان او اجی دیوگن فلم تنها جی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجی دیوگن د مراٹھا جنگیالی کردار کړی دی. په دې فلم کې په هند کې د شپاړس سوه اویایم کال کې د مراٹھا وخت ښودل شوی. په فلم کې کاجل هم کار کړی دی.
لوگ وسیعت میں بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں, میں تیرے لیے قرض چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس مٹی کی آزادی,
جس طرح اتر ہندوستان کا پایا تخت ہے دلی, اسی طرح دکن ہند کا پایا تخت ہوگا گونڈانا.
جب تک گونڈانا پر پھر سے بھگوا نہیں لہراتا, ہم جوتے نہیں پہنیں گے.
گونڈانا جیتنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک ہی شیلے دار ہے جو ایک عام گری فتح کر سکتا ہے.
مکام امرت ناؤ صوبیدار تانجی مالوسرے.
بابا سب کہہ رہے ہیں کہ ادیوان کے پاس بہت بڑی سینا ہے, کیسے ہرائیں گے؟
اب تو ہی بتا, کورب اور پانڈووں میں جیت کس کی ہوئی؟
ہندی سینما اداکار رشی کپور او عمران ہاشمی فلم دی باڈی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی کپور پولیس والا وی او د یوې ښځې د قتل پلټنې کوي.
یہ عجیب کیس ہوا ہے یہاں پہ. ڈیوٹی پہ کون تھا؟
یہاں کا سیکیورٹی گارڈ.
اس کا سٹیٹمنٹ لیا؟
بہت ڈرا ہوا ہے.
کیا دیکھا تم نے یہاں؟ ویسے یہ باڈی تھی کس کی؟
کیا آپ مایا ورما کو جانتے ہیں؟
She was a powerful business woman.
اس وقت اس کے پتی کے علاوہ اس کے فیملی میں اور کوئی نہیں.
مسٹر پوری کرتے کیا ہیں؟
مایا کی لیبوریٹری میں ڈائریکٹر ہیں فی الحال تو,
اور سب وزٹنگ پروفیسر کے طور پر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے.
آپ کے ساتھ کسی کی ایسی دشمنی تھی جو وہ نکالنا چاہ رہا ہوں؟
بالکل نہیں.
آپ کیا کرتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ؟
یہاں پہ مجھ سے سوال پوچھنے سے اچھا ہے آپ جا کے باڈی ڈھونڈیے نا.
مایا کی باڈی موگ سے غائب ہوگی.
مردے خود تو اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتے, کوئی تو اندر گھسا ہے اور باڈی چرائی گئی ہے.
کیا وہ بچ سکتی تھی؟
میں نے سب کچھ صحیح کیا تھا, اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا.
آٹوپسی سے بچنے کی کوشش ہے یہ, کیونکہ مرڈر چھپایا جا رہا ہے.
یہ سارا کھیل مایا کا ہے. She might be faking her death. ہم دونوں کے علاوہ صرف مایا کو پتا ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
पढ़ूं।